دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی پاستاز ولی له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
طالبانو ځواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، پخوانۍ خبره خلاصه ده.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي، خو طالب چارواکي وایي په دې برخه کې جدید او ټوله غصب شوې ځمکه به بیرته راوګرځوي.
دولتی مزګر غصب دی غو راتلون کیسه محاکم څارندوالي جوړیږي دغه تسپه اوس حاضرم کده ملکی خلکو مزګر غصب شوی دغه باید محاکم شروع شي او د اړیزې په صورت کې باید پختن هوشي.
سمیع الله په غزنی ښار کې تابوت جوړونکی دی، وای کاروبار او سور شوی او غوړی بل کار ته مخ کړی.
اول دا واستمو دادو نام شاید جوړ نه کړم.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس دی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه مهیروي. خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو زمو همکار وړاندې کوي.
څباندې د ولکه افغان شونکو بیلابیلو ادارو ته په یو لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې. له افغانستانه د خلکو د ناقانونه او په قاچاقي ډول د کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې پارولې دي. په یمن کې حوثي غنوې چې د سعودي عربستان پر ځینو اهدافو یې بریدونه کړي دي. سباندې د ولکه افغان شونکو لروان بشری بحران څخه د وټلو لپاره کورنۍ او بهرنۍ مراجعو ته په یو لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. شونکو په دغه لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غوښتنه کړې چې په اوسنیو سختو او حساسو شرایطو کې دوی ته معاشونه ورکړي. په لیک کې ویل شوی چې چارواکي باید د تعلیمي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره نیک او جدي ګامونه واخلي. ځینې شونکي وایي چې د کورونو کرایې نه دي ورکړي او اکثره د پیسو نه درلودو له کبله د کرایې موټرو پر ځای شوون زایو ته پلیځي. په همدې حال کې پروند طالبانو د مالی وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکونکو ته به د درو میاشتو پاتې معاش پرې وځي ورکړي. له افغانستانه د خلکو نه قانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د یو شمېر ادارو اندېښنې راپارولې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونو افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا له خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومه ستونزه نسته او په خپل هیواد کې پاتې سي. په یو ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړ کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 کال په نومبر میاشت کې 16 کلنه افغان ماشومه مدینه حسیني وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. د اروپا محکمې اوس پریکړه کړې چې د مدینه د بشري حقونو سرغړونه سوې او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. په یمن کې د ایران لملاتړ برخمن حوثي یاغیان وایي چې په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هیواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حوثیانو پرون شنبه وویل چې دغه بریدونه یې د 400 بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونو یې په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او 1 نورې د یمن په خاوره کې ویشتلې دي. د سعودي عربستان د تیلو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د روانې میاشتې پر اتمه نیټه هم خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 کال په شان بیا د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه وکړي او بیا هم په دروغو ادعا وکړي چې اوکراین ملامت دی. ښاغلی بلینکن چې څو افریقایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی، په سینیګال کې د خبرو پر مهال د مسکو اقدامات غیر عادي وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې په دې اړه اندېښنه لري چې د امریکا اروپایي متحدان له واشنگټن سره په دې برخه کې دواړه د مسکو اقدامات څاري. ویل سوي چې د روسیې نږدې 1,00,000 پوځیان له ټانکونو او توپونو سره د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. یو چکی ماډل چې په 2019 کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په اته کاله باندې محکوم شوی و، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوشی شو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې ویل چې په اسلام آباد کې به د چک سفارت د تیریزا هولوسکووا سره مرسته وکړي. هولوسکووا د 2013 کال په جنوري کې د لاهور په هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې پولیس یې په بکس کې نږدې 9 کیلوګرامه هیروین وموندل. دا د متحده عرب اماراتو له لارې آرلاین ته روانه وه. د 25 کلنې ماډلې چې ادعا یې کړې کوم بل چا د دې په بکس کې مخدره مواد ایښی دي، د 2019 کال په مارچ میاشت کې په اته کاله او اتو میاشتو باندې محکومه سوه، خو په روانه نومبر میاشت کې د لاهور د استیناف محکمې هغې ته برات ورکړ. او د پولند چارواکي پر بیلاروس تور پوری کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولیس څخه یې پولند ته واوړي. د پولند دفاع وزیر ماریوش بلاسچاک پرون ویل تمه لري چې په پوله کې به بد وضعیت پای ته ورسیږي، خو بیلاروس وایي چې د پولي وضعیت کړکېچن دی. د پولند دفاع وزیر زیاته کړه د حقیقت په کتو چې ستونزه به میاشت نور هم دوام وکړي، باید ځان چمتو کړو.
خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. معید یوسف له جیونیوز سره په مرکه کې ویلي لا اړتیا نشته چې دوی پاکستاني طالبانو سره مخامخ کېني، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ډاډ ورکړی چې دوی د دې خبرو د بریا لپاره هڅه کوي. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د پاکستانی حکومت او طالبان تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول مخته وړی، خو د چا استازولي نه کوي. د دغو خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو موقت اوربند هم ټینګ شوی چې د دسمبر میاشتې تر 9 پورې به دوام کوي. دواړو لورو ویلي وو چې په دې موده کې خبرې مخته وړي او کېدای شي چې دغه اوربند وغځیږي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي له پاکستانی طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولي کوي. موید یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې وویل له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوي او روانې دي.
طالبان نے جواب دیا ہے کہ جی ہم
طالبان نو جواب رکھڑے چ مخ خبری کو تا سے سب ہے پخانی خبر اخلاص دا مخ بد دوی حق ڈول سات نو نکرو افغان طالبان وئی مخ کوئی سر خبری کو او ڈیرا ہت کو تر اوسا د مخ خبرو اڑتیا نشتا کله چ اڑتیا شوا بیا بغور
پڑے گی تو پھر دیکھیں.
خغلی یوسف د دې پښتنې په جواب کې چې آیا دوی خپل دریس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریک وي او بیا یې هغوی پاکستانی طالبانو ته رسوي وویل لومړی یو دا بهیر په همدې توګه پیل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا تور هم پوری کړی چې ګنی اوس د پاکستانی طالبانو یو شمیر غړي او کورنۍ یا افغانستان کې اوسیږي، خو هغه ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنی دوی د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د پاکستانیانو د استازو په توګه دا چاره پر مخ وړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی منځګړي دی او د هیڅ استازولي نه کوي.
موږ استازولي کم نه کوو، موږ دیو د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سوله ټینګې شي او جنگ پای ته ورسي. د استازولي موضوع خبره سمونه
پاکستان لومړی د اتور پورې کاوه چې ګني پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي، خو د جمهوریت نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو مشران په نخښ ول، بلکې یو شمیر لاستړلې پاکستان ته وسپارل شول. خو برعکس بیا د جمهوریت پر مهال افغان چارواکو ویل پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. د مخکینی پر زول شوی حکومت چارواکو دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت پاکستان کې دي، او دا پښتنه هم کوله چې دواړه لوري د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي تل دا تورونه رد کړي او وایي دوی خپل واک دي.
وموریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې مخته وړي، خو طالبان وایي چې د چا په استازولۍ خبرې نه کوي.
د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو موقت اوربند د تیر میاشتې راهیسې ټینګ شوی. دغه یو میاشتنی اوربند به د دسمبر میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. دواړو لورو ویلي چې په دې موده کې به یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه دریز ډله په 2001 میلادي کال کې تاسیس شوی او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په تر سره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې بیا و طالبان واک ته رسیدلي دي. لکه چې په افغانستان کې د طالبان واکمني پیل شوې ده، په نسبتا په ټول افغانستان کې هغه حملې او ځانوژونکي حملې چې په خوا به کېدې د تیر حکومت په موده کې درېدلې دي. په غزنی ښار کې سمیع الله تابوت جوړونکی دی. دی وایي که څه هم د طالبانو له راتګ سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دې ښار کې وژنې بندې شوي. دی وایي دلته د ټولو هغو کسانو کاروبار په ټپه ولاړ دی چې تابوتونه یې جوړول. دی وایي چې په دې فکر کوي چې یو بل کار ته مخه کړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. قسمی والا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنی ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمی والا تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیع الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 دانه 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه شاید جوړ نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندي شوي دي.
ملان کې تر مشه دم مردم وضعیت مشه او دم مردم د شکا بود ایګال فضل خدا به خدا بود کم شده بشه خوشحاله سم.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت وایي په هیواد کې د خوراکي او سونتوکو نرخونه کنټرولوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې ټولو خروالیو ته امر کړی چې د سوداګرو لګښتونه معلوم او اجازه ورنه کړي چې هغوی په خپل خوښه نرخونه لوړ کړي. نوموړي وویل په دې برخه کې هڅې روانې دي او تر راتلونکو څو ورځو به دا ستونزه حل شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د خوراکي او سونتوکو د نرخونو د کنټرول خبره کوي چې د ژمي له راتګ سره ډېر خلک په افغانستان کې د خوراکي او سونتوکو د بایو لوړی دو شکایت کوي او وایي په دې برخه کې د حکومت هیڅ کنټرول نشته. د افغانستان د کاروانګرو خزو ټولنه وایي هغه میرمنې چې په ولایتونو کې په کرنیز برخه کې کار کوي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر ممتاز سوفزین نن ازادي راډیو ته وویل دا خزي ډیرې د للون یا خوي د میوې ټولولو او د سبزیجاتو د کرلو په برخه کې په کار بوختې وي. نوموړي وایي ډیرې د خزي کونډې او د خپلو کورنیو سرپرست دي او خپلې اړتیاوې په کروندو کې د کار له لارې پوره کولې، خو په هیواد کې له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته یې کارونه درېدلي دي. د دې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له 3500 ډیرې میرمنې د کرنې په برخه کې په کار مصروفې وي چې اوس یې ډیرې لایق اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. تیر حکومت د کونډو او بېوزلو میرمنو لپاره د کرنې او چرګانو د فارمونو په برخه کې کاري فرصتونه رامنځته کړي وو او په دې ډول یې له هغوی ملاتړ کاوه. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 490 افغانۍ، یو یورو 150 افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1130 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 511 افغانۍ.
او سمې ونړیواله موضوع په هالند کې تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا د بندیزونو پر سر اعتراض کوونکي او پولیس سره ونښتل. دا اخوډه په حق کې شوی په ترڅ کې یو شمیر پولیس هم ټپیان شوي دي. پر هالند سربیره د اروپا یو شمیر نورو هیوادونو هم پرون د کووید 19 په تړاو د نویو لګول شوو بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهدانو نړیوال واژانسونو په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي. جزئیات له اسدالله الدین اورو مهرباني.
حالان تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا وبا د بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په حق خار کې پر سړکونو اورونه بل کړل، پولیس یې په ډبرو وستل او اور چندون کې پټاقې چوولې. لدې یو ورځ مخکې د هالند بل خار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا خارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په هالند کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوه چې حکومت یې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیر شنبه نسبی قرنطین یا ټولبن اعلان کړ. هالند پلان لري چې هغه کسان اوس زینو سیمو ته لتاګه من کړي چې د کورونا واکسین نه دی کړی. پر هالند سربیره د اروپا یو شمیر نور خارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي او لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت کوي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 2000 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځ اروپا د هیواد د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطین عملی کړ. پر اتریش تربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شوو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسین نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید 19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی چې که په دغه لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي تر راتلونکي پسرلی به 15,000 نور کسان هم دغلته په کورونا مړه شي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دې بنسټ مشر سید اکرام افزلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کېدو سره شونی دی. طالب چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د دوی په واکمنېدو سره یوه لویشت ځمکه هم نه ده غصب شوې او دوی په دې برخه کې ډېر جدي دي. په مخکنی حکومت کې سرچینو د معلوماتو له مخې د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل رئیس بیا د جمهوریت تر سقوط پورې له کابل ښار پرته په دې هیواد کې نږدې 3 میلیون جریبه دولتي او ملکي ځمکه غصب شوې ده. نور په دې رپورټ کې
په تیرو نږدې 3 لسیزو کې د وسلوالو او زورواکو لخوا د ځمکې غصب د افغان حکومتونو په وړاندې یوه لویه ننګونه. اوس د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له واکمن حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره یې بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کولو او په ټوله کې د قانون حاکمیت په غښتلي کولو سره شونی دی.
تیر حکومت د پراخ فساد او د مافیایي کړیو د ځواک له وجې د دغه ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلی و. اوسنی نظام ته پکار ده چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي چې تر ټولو مهم د عدلي او قضایي بنسټونو پیاوړتیا ده او په ټوله کې د قانون حاکمیت غښتلی کول دي څو عدالت پلی شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د افغانستان د ځمکو ادارې د 1995 کال د کپ په 15مه یعنی نږدې 15 کاله مخکې ویلي و چې د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې 1 میلیون او 3 لک جریبه ځمکه د حکومتي چارواکو په ګډون له 15,000 زیاتو کسانو لخوا غصب شوې ده. هڅه مو کړ په دې اړه د زمکو ادارې نه تازه ارقام ولرو، خو مسؤلینو په دې اړه زموږ اړیکه سواب نه کړه. خو د مخکنی حکومت د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل راهیسې بیا د جمهوریت تر سقوطه پورې له کابل ښار پرته په دغه هیواد کې 2 میلیونه او 900,000 جریبه دولتي، ملکي او وقفي ځمکه غصب شوې ده. سرچینه وای لدیز مکی ل 3,00,000 جریبه زیاته بیرته راګرځول شوې ده. سرچینه دا هم زیاتوي چې د غاصبینو شمیر ل 40,000 څخه زیات دی چې ل عامو خلکو نیولې بیا تر قومندانانو او ان رهبرانو تر کچې کسان پکې دي. خو سرچینه ازادي راډیو سره د اسنادو له شریکولو ډاډه وکړه. سرچینه وای د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته په دې اړه د سیړنو امر د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا شوی و. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د ځمکو غصب او د ځمکو پر سر شخړې په افغانستان کې وجدي ستونزه ګڼي چې د دوی په باور ډېرې نورې ستونزې زیږوي، لکه د کور کلی او قومونو په کچه شخړې چې کله کله خونړۍ پایلې هم لري، کلونه دوام کوي او د کورنۍ د بیوازلۍ او دغه شان د نسلونو د دښمنیو لامل ګرځي. د دغه بنسټ مشر دغه شان وای دا موضوع د زورواکو د پیاوړتیا او د مافیایي کړیو د رامنځته کیدو لامل هم ګرځي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څو تنه اوسیدونکي چې په تیرو نږدې 3 لسیزو کې ځمکې غصب شوي په خپلو خبرو کې هم دا تصویر وړاندې کوي.
ستراتیژیک ځای مهم ځای یو شخص څنګه کې خيوړل خو د غصب په زور باندې
دوی وختل زموږ ځمکه هم لاندې کړی، خلکو مو مقاومت وکړ، یو نفر شهید شو 5 کسټه بیان چې بیا خبره د وخت تر ولس مشره پورې ولاړه.
رئیس جمهور وخت را
چې برابر کړ قاضي ته تقریبا 2,50,000 کالاري ورکړي، نو ته جالي وسخه جوړه کړو په وسخه کې د سیولي کل شو چې دغه مصالح خان له طرفه چې ما سلور جبر ځمکه په لخصه د بمهر کې ورکړي.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا د ځمکې د غصب مخنیوي موضوع هغه ستونزه ده چې د مخکنیو حکومتونو د ډیرو جدي ژمنو او اقداماتو سره سره هم حل نه شوه. خو د طالبانو حکومت وایي د زورواکو او وسلوالو لخوا به غصب شوې ځمکې بیرته دولت او خپلو اصلي خاوندانو ته ور وګرځوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د غصب شویو ځمکو په اړه سیړنی وکړي.
نو د غصب په وړاندې اسلامي مر ډیر جدي ده. اول خدای جوام چې اسلامي مر ته غلي یو بل څنګه کم چانه د غصب کړي نه غصبولای شي موږ وړاندې باندې دریو. او دومره موضوع دا ده چې هغه ځکه چې غصب شوی په تیر کې دوه ډول دي، هغه غصبونه چې دولتي ځکه غصب دي راتلونکي کې محاکم څارندوالي جوړیږي دغه تصفیه وسی او نتیجه وي، او دریم کده ملکی خلکو ځکه غصب شوی دغه باید محاکم شروع شي او د عریضې په صورت کې باید پوښتنه وشي.
د خاغلی مجاهد په خبره په دې اړه ټول اسناد له دوی سره موجود دي، خو خاغلی مجاهد دا خبره داسې محل کوي چې د طالبانو د حکومت د دې وزارت شاوخوا لس ورځې مخکې په وی خبری غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د غشاند طالبانو حکومت د ځمکو د غصب په اړه د جديتوب خبره داسې محل کوي چې همدا تیر میاشت په کابل کې میشتو هندوانو او سکانو رسنیو ته په وستولي لیک کې ادعا کړې و چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د 2 لس جریبه ځمکه چې مخکې غصب شوی په پام کې د جماعت پرې جوړ شي. افغان هندوانو او سکانو په مخکینی نظام کې هم د دوی د ځمکو د غصب په اړه ورته ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار بندوال او د دې ولایت سوداګری خونی مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو تدرنه زیانونه اړولې. دوی خپل باغونه ته د اوختو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
د اری د ژغ د رغیدو لپاره نه بلکې د ورانیدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري لمنځوړي
دا ټوله پرزو ولي دي. دا ګور دا درد اکثر پرزو پرې کړي څوک په بیخ دي څوک لاندې دا بیا مشټوله د باغ سره استری جن ته مویشي.
د دې د کندهار پارغنده ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په بو لاهو سوي ده. د وای د پخوانی حکومت د سقوط پورستوي میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر ناوخته دا اوبر ایلاس ول انار مو په دغه باندې ډیر خراب سول بیا بل دا بمباری وس ول شاخونه او شاخلی او د انارو ګرد زریات چې د باغو د اکثر د کار وی سی نو بیا د مش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وس ول او انونه پشکی کیو مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه اوغه کومه کړی دی نه طالبانو کومه کړی دی د باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیان منسوي بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیات باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیان ناوښتې دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږی روغې درختې پاتې دي او زیات یې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر دته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوانونه واوښتل، د چا کورونه شیرسوله، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځاینې جوړ کړې و هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا کوم درخت چې ټوله زمینې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای پارغنداب ولسوالی کې شاوخوا څلور زره د انارونی او د باغونو د بخار سیستم د ورستی جګړو لامل زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سو باغلرونکو سره بنسټیزم رستي وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی، څنګه دی پلان ور جوړ کی. دا سش اصول خود دی ولاری پروش شکل نه مای ولاری وخت چې دا ولاری د دې خلکو تضمین د یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی، کور په پسې دی. نو زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنی چې باید مرسته وسي، هم غذایي مواد هم نور کومک ورسره وسي چې د خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. ټول خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سکوت پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عام خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالي سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې له امله د زیانمن سو کورنۍ سره مرستې نه دي کړې، خو له مرستندوی بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو د بحث هر ونې د یک شنبه پورس د غرمی له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د نور بسته او نيز خبرونه د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د فضایي چارو متخصصانو په یوه مریض منظومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو نیم سل نوري کال لرې ده د سیارو حیرانوونکی حرکت لیدلی. دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره ډیر توپیر لري.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا یې په حقیقي نه و لیدلي. د دې منظومې د دوستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 50 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علوم و پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندي وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بوریر چې د دې څیړنې د ټیم مشي په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډیر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه مه هیروي، خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
سباندی دولکه افغان شوونکو لروان بشری بحران څخه د وټلو لپاره کورونایو او بهرنیو مراجعو ته په یوالیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خلکو نا قانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقوقو د ځینو ادارو اندیښنې راپارولې دي. دا سیمهال د اندیښنې مطرح کړي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونه افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده. په یو ترافیکی پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړکېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 کال په نومبر میاشت کې شپږ کلنه افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته لدې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. په یمن کې د ایران لملاتړ برخمن حوسی اغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هېواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هېواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د رواني میاشتې پر اتمه نېټه هم نوموړي خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 کال په شان بیا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا سرغړونه وکړي. یوه چکی ماډل چې په 2019 کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په اته کاله بند محکومه شوې وه، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوشی سوه. او د پولنډ چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولې څخه پولنډ ته واوړي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله ده. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه علیکم، هله تاسو نه مننه
مله بچنه. خیر اوسئ. تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله یاست. آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل کې فعلا بند، دفتر مو بند فزیکی شکل یاد نه، خو مونږ کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخیست، دفتر مو خلاص دی او هلته عملا اوس فعالیت شروع شوی دی. نور درې ولایتو دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هلو ځلې کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دا غوښتنه یا دادخواهي کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي، په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته طالبانو څه ویلې دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هماغه یو ځواب دی چې دی تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې ښځه باید څه رقم کار وکړي. د ښځو دفترونه باید څه رقم فعال اوسي. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپله یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ را تګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري. نو اصل موضوع هم دا ده. بل ورسره فکر کوم چې لکس د د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دې تر اوسه فکر کوم نه پوهیږي چې د افغانستان د خود سوداګرۍ سنه خونه یو مستقل نهاد ده، لیکن دولتي یا کوم نړیوال بنسټ نه دی. دا خپل افغان میرمنې جوړ کړی دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له عمله تر اوسه بند دی.
تاسی خبره یاد کړه چې طالبان فکر کوي چې ښځې باید یو مشخص حجاب ولري او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان ښځې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و؟ او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
افغانان بخصوص بیا ښځې په کابل کې دي که نور ولایتو کې دي، ښځو سره چې مونږ کار کول او سوداګري لري اکثریت یا ټول زه ووایم اسلامي حجاب لري، جبکې په سر دي څومره حجاب چې اسلام کې مونږ ته تعریف شوی دی هغه اسلام دی، هغه اسلام په اړه دی پوهېږي او هماغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چونکې یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دېدو ښځې یا هماغه ښځه چې د دېدو د مرستې لپاره راغلی و هغه سره حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سره حجاب اسلام کې تعریف شوي، چې نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پښې او نه پوه شي چې دغه ښځه دکه سړی دی. نو کوم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ تاسو کوم کالی چې افغانستان ته اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري او ورسره مونږ تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او باحجاب ګرځو.
یوه ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په ښارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي. دغه یو امکان ستاسو په نظر سته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ما ته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحا کې و، چې دوحا کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلې دي، هر رقم ښځې یې لیدلې دي، اگر چې دوحا یا قطر چې دغه یو اسلامي هیواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه برخه حجاب دی یا حداقل برابر بوي. بل هغه دي چې کدی شي مدرسو کې اوسي، خو کوم ځای کې چې دی اوسېدل خو طبعا د خپل هم کورونو کې خپل میاندې لري خواندې لري، نو هغه هم یو حجاب لري، هغه کې دي خپل یو کور کې هم یو نظام لري، خو په هر صورت خو هغه هم ښځه لري او کوم ځای کې چې هغه اوسېږي کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي طبعا هلته هم ښځې شته دي. او بل چې اوس طالب شوي دي، اوس دې سره راغلي دي طالب شوي دي چې هغه هر چېرته دی، فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي، چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده، یو ډېر عادي کس ورته ښکاره کېده، خو اوس راغلي دي طالبان سره یو ځای شوي دي. او هماغه سیمه کې ډېرې ډېرې دي چې خلک ښځې دي کار کوي، بهر کار کوي، خپله کاروبار لري یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي. نو دا فکر کوم چې یو مکس دی، یو ګډ د درې رقمو طالب دی. او که هغه که مونږ فکر وکړو چې هغه کسان دي چې مدرسې نه راغلي دي، نو فکر کوم چې د دې دو مشران چې دي هغې ورته لږ څه معلومات ورکړي، یو لږ څه اورینټیشن چې انګلیش کې مونږ ورته وایو، لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم کې هم دي. چې کار کې یو کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري. نو فکر نه کوم چې بیخي اس خزې نه لیدلې او اس د دې باندې شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده، او کوم حجاب چې دی ورکوي چې ورته سترګې ښکاري نه، بل څه هغه موږ نه پوهېږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی، هغه ته حجاب واجب دی، هغه ته حجاب باید دی وکړي. نو فکر کوم چې نه کوي شي چې دی ښه تاثیر دې باندې ولري، بل چې دی دنیا دیده دی یا مشران چې موږ ګورو موږ ته لږ څه هیله پیدا کېږي چې دی کولی شي موږ سره خپل مرسته موږ سره ولري او ښځه ته ورو ورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي. لږ څه وخت نیسي فکر کوم، او دا موږ کولی شو چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی، هغه راوړي دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي، او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم ورته لږ څه دات پوښتنه وکړي.
تاسې د پوهاوی خبره وکړه، څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه سي چې ښځه یو موجود ده، د دې ټولنې برخه ده، د ښځې حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی، او د ښځو د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای.
زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویلی دی، قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلی دی، خو دی پوهېږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري، او دا هم پوهېږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دا هم پوهېږي چې یو ښځه چې کله د دې او میرمن چې کله ناروغي خو یو نارینه ډاکټر ته خونه است، خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغه ته وویلي، او یو ښځه چې ډاکټر جوړیږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کېدی شي دې پوه شي، خو ورته متوجه نه شي، او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دي چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي، درس نه وایي، کارونه کوي، نو هغه برخه یې ډېر دې باندې مثلا ډېر زیات ور باندې تاثیر ولري. یو لاره فکر کوم خپله دا رادیو ده، او دا سمره کېږي چې دې حتما کېدی شي کم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري، تلیفون لري او تلیفونو کې هم رادیو لري، رادیو د لاره نه باید واري، بل ما تاسو ته ویل چې د دې مشران باید دې ته ووایي، ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي، دې ته ځینې برنامې جوړې کړي د رادیو د لارې نه، د تلویزیون نه، یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامې جوړې کړي، او ورته ووایي چې کله موږ راځو تاسو سره مرسته کوو، تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو، خو موږ غواړو چې دا کار هم وکړو، تاسو ته دا پوهاوی هم ورکړو. نو زه فکر کوم ځینې کمپینونه باید وسي، ځینې مشخص برنامه باید وسي، او دا موږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي، نور خونه دي، داسې چې زمونږ ورونه مخکې وړي، هغې کوي شي چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو په اړه ورته ووایي چې مثلا دوی دومره پانګه اچونه کړې ده، دومره کار یې کړی دی، زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ زه تاسو سره شریکوم، د دې مثلا شمېر دومره دی افغانستان کې، او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی. نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دې ته برابر کړي، یو د نړیوال بنسټونو له خوانه وشي، او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لري د هغې له لارې.
که تاسو د شوتو په اړه باندې یو څو خبري وکړئ چې هغه چې سوداګران وي او تجارتونه درلودل اوس په څه حال کې دي، د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی، لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغه په اړه کاراته وست. موږ ټول
افغانستان کې 2000 فیسدی شده د نارینه ودا دی اتیا میلیون پورته څنګه چونه کړی دا او تقریبا ټول برخو کې دی کار کوي، د لاسي صنایع نه واخلې تر مکتبونو پورې، تر کلینیکونو پورې، شفاخانی دی لري، د قالین په برخه کې کار کوي، د زیورات په برخه کې کار کوي، او ټول ولایاتو کې دي. که یو هم دی نو ټول ولایت دي، داسې نه دي چې فقط ځینې ولایتو کې دي، خو اکثریت یې په کابل کې دي، تقریبا 50% یې په کابل کې دي. او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي، اوس میرمنې هم کار کوي. نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي. د ټولو همدا یو تشویش وه، اوس هم دی ورسره د تاسو یو شمېر بل ممبین بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی. 45,500 پورته غیر رسمي سوداګری خزل افغانم مخکې ورس کیږي چې جنرال رسمي هغه دي چې جواز نه لري، خودي کارو کې کورونو کې کار دي، اقتصادي کارونه کوي، ځینې تولیدات لري، لاسي صنایع لري، اکثریت لاسي صنایع لري، د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي، او نور برخه دي چې د کور نه مخکې ورس کیږي او بیا ورسره یا خپل یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینه نه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي. او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري، ډېر یو مهم ونډه لوبوي. نو دې باید دې ته متوجه اوسي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي، اوس چې فعلي حکومت ده اوس خو بېخي زیات شوی دی شمېرې. نو دې موضوع ته باید پام وکړي. بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېرې بندې، یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي. خب موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول، هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې یو، خپل آنلاین غونډې نیسو. اول خو د ټولو یعنی اکثریت یې دا ویل چې زمونږ کاروبار خو فعلا مونږ د دار نه نیسو، بل یو شمېر ویل چې زمونږ دفترونه طالبان ونیو، او یو شمېر ویل چې زمونږ دفتر طالبان نه دی نیولی خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ هغه دفتر ته لاړ شو. مختلف سیمو کې دي، رو رو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل، مختلف سیمو کې مختلف سیناریو ده، مختلف وضعیتو. ځینې کار شروع کړي دي چې دوکان لري، خپل تولید لري، ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي، یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري. بل ښه خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو، هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د ښځو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو او مونږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو، دواړه فعال دي. شکر ورسره آرشګاه چې دي هغه ټول فعال دي، اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې. نو مونږ هم کوشش کوو دولت سره خبرې کوو چې مونږ ته هم اجازه ورکړي، خو لږ وخت نیسي، پروسس په جریان کې دی. ډېرې ښځې دي چې هلته رسمي کاروبار درلود، افغانستان پرېښي دي، اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللي دي، کاروبار پرېښي دي او نه پوهېږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا یې بند کړي. او ځینې دي چې راغلي دي، کاروبار همداسې خلاص دی، خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي. او هغه مېرمنې چې افغانستان کې دي، اکثریت خپل کارونه یا کور نه یا هماغه دوکان نه مخکې وړي. مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه خلاص دي. ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري، او ما تاسو چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري، هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو، او دوی نه مطمئن اوسي چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
ستاسی ماشونه د کومې خوا څخه تمویل کیږي؟ او بل دغه چې که ستاسی خپل کیسه مشته وکړي چې تاسو خپل ژوند څنګه پر مخ وړئ؟
ماشونه خو نشته دي. زموږ ماشونه د خپل ژوند ورته وایو چې کوم مېرمنې دا کاروبار لري، موږ ورته ځینې چوپړونه یا خدمات ورته وړاندې کوو. زموږ خدمتونه مثلا دا دي چې که د مالي منابعو ته ضرورت لري، موږ ورته هماغه سرچینې برابرو، سرچینې پیدا کوو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي، هغې سره موږ د یو ډېر مشخص او منسجم آدرس د لارې نه ورسره موږ بحثونه لرو، ورته قناعت ورکوو، داد غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډېر ما تاسو ته وویل چې دغه 15 کالو کې چې دا شمېر، تاسو باور نه کوئ، دا شمېر شروع کې 480 مېرمنې 2014 کې، او 2000 اوس پورې دا 2001 ته رسیدلې دي. نو تاسو خپل یې چې څومره پرمختګ شوی دی، او یو ډېر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي، خپل د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه ده، د ښځو خونه ده، چې دی ورته دا زمینه برابره کړې ده، دولت سره خبره کړې ده، نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمینه برابر شي مېرمنو ته چې د خپل سوداګري ولري. نو دا یو غټ شمېر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسه ورکړو. نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالي منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله، او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو، د دې دو مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې، د بازاریابي یا بازارموندنې په برخه کې، د مالی برخه کې، همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول وکول شي خپل کاروبار مخکې ویسي. نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل دی، او ورسره ځینی پروژې دي چې مونږ کارو دي ښځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه، او هغې د لارې نه مونږ خپل ماشونه تمویلو. ګرچه زمونږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی، ډېر یو کوچنی ټیم لري، خو ډېر قوي ده. مونږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زمونږ تصمیم گیری کوي. پنځه لس کسان دي کابل کې، او پنځه کسان ولایاتو کې دي، خو اجرایوي هیئت چې دی هغه ډېر کوچنی دی. کابل کې مونږ 12 کسان تقریبا، په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نه. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي، نو څومره به دې کار کوي. مونږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو، رخصتي مونږ نه لیدل. همدې لپاره چې یو دغه ښځه یو چیرته ورسیږي، د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت ته چې مالیه ورکوي، ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دی لکه نور هیوادو کې چې دی سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله. اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي، نو موږ منابع نه لرو، ډېر بنسټونه چې اوس فعلا کابل کې کار نه کوي هغه سره موږ خپل پروژې مخکنه شو ورلې نو فعلا او بل ستونزه خپل بانکي حساب ده چې هغه باندې یو محدودیت دی او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي نو دا ستونزه دي او فعلا موږ اکثریت بیروزګار شوي دي مثلا ته خپل کور کې اوسېدل څوک نه لرن چې کار وکړي نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري
اغلی اوریا خیل ډیر زیات مننه چې تاسو وخت وېستې او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي ل خپل ملمنې څخه په مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
سبی وای برداشت کوي دین شم نور خبر کله دهان.